بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. ایزانو، نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړی لمریز کال د تلی د میاشتې 15مه ده، چې د 1440 قمری کال د ربیع الاول د لسمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له اوهمې نیټې سره سمون خوري. ایزانو، زه د اسغر عابدي سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو څو د نن ورځې مازدیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان سیمه او نړۍ نوې خبرونه واورئ. بیا به د لاسوهنو او غلیمانه سیاستونو پاک له اروپایي اتحادیه ته د اسلامي ایران د خبرداری پاک له تاسو ته یوه سیاسي تفسیره وړاندې سي. ورپسې به هم د ایران سیل په زړه پورې خپرونه کې د ایران د تاریخي او میله ځایونو پاک له تاسو ته معلومات درکول سي. او په پای کې به هم ستاسو په لیکونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ، چې په دې سره به مو د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی، او تاسو کولی سئ په دا پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonahanewy@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران خارجه وزیر ویلي چې د عراق د کردستان له سیمې د ایران زد ورانوونکو او ترهګریزو فعالیتونه نسو زغملی. د ایران خارجه وزارت ویلي چې د اروپایي اتحادیه د پارلمان د لاسوهونکې اعلامیه ځواب به ورکړي. د ایران او امارات له لوري 6 میلیارد ډالر ته د سوداګرۍ د کچې لوړېدا موخه ټاکل سوې. امریکایي نیواکګرو د افغانستان د نیواک په موده کې د ښځو او ماشومانو په شمول 1000 عام وګړي وژلي. او امریکایي مخکنی چارواکي ویلي چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان نه د افغانستان په فضا کې الوتنې کوي. تفصیلی خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سعودي له بند څخه د ایراني حاجي د خوشي کېدو لپاره د خپل عراقي سیال له هلو ځلو څخه قدرونه وکړه. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په ټولنیزو رسنیو کې په خپله رسمي پاڼه کې په عربستان کې د نیول سوی حاجي د خوشي کېدو په لړ کې د خپل عراقي سیال له هلو ځلو په قدرونه سره ولیکل. د عراق د خارجه وزیر فواد حسین سره مې په دې اړه خبرې وکړې او مننه مې ورڅخه وکړه. هغه زیاته کړه د څلورو لسیزو په تیرېدو او د کردستان د سیمې د چارواکو د پرله پسې ژمنو سره سره د عراق د کردستان د سیمې له خاورې څخه د ایران د امنیت په ضد ترهګریز خوځښتونه دوام موندلی دی. د ایران خارجه وزیر تاکید وکړ چې د دواړو هیوادونو ځانګړي اړیکو ته د درناوي په ترڅ کې، لکه څرنګه چې د اسلامي ایران پوځي چارواکو ټینګار کړی، د دغو ترهګرو ډلو بریدونو دوام چې د عراق په کردستان سیمه کې ځالې جوړه کړې او د ایران ملي امنیت ګواښي، زموږ لپاره د زغم وړ نه دی. په دې وروستیو کې د عراق د کردستان سیمه د ایران ضد ترهګرو ډلګیو په امن ځای بدله سوې او بیلتون پالیې او ټروریزم ډلې له دغه سیمې په ښکاره توګه د ایران ضد فعالیتونه کوي. د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران ځواکونو د دغو ډلګیو د وروستیو خوځښتونو په ځواب کې د عراق د کردستان په سیمه کې ځینې پټنځایونه د بې پیلوټو الوتکو او کرن نښه ویشتونکو توغندیو سره هدف ګرځولی دی. د اسلامي ایران د خارجه وزارت ویاند د اروپایانو لاسوهونکې پریکړه لیک بې بنیاد وباله او تاکید یې وکړ چې ایران به د دغه لاسوهنو سره په تناسب د اروپا ځواب ورکړي. د اروپا پارلمان د ایران په داخلي چارو کې په لاس وهنې سره د یو پریکړلیک په صادرولو سره په هیواد کې د مهسا امینې د مړینې د مسلې د څېړلو غوښتونکی سوه. دا پریکړلیک په داسې شانالاتو کې خبریږي چې امریکې پورې پیلې رسنۍ او اروپایي هیوادونو د بلواګرو څخه په ملاتړ کې دروغ راپورونه خپروي او په هیواد کې د مهسا امینې د مړینې د پیښې څخه په کار اخیستلو سره د عامه احساساتو د لمسون په لټه کې دي. په وروستۍ ورځو کې یو شمېر بلواګرو هم له یادې مسلې څخه په کار اخیستلو سره د دښمنو رسنیو د لمسون په نتیجه کې د عامه تاسیساتو سوځولو او ورانکاره فعالیتونو ته لاس اچولی دي. د اسلامي ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنانی د اروپا د پریکړلیک په ځواب کې ویلي دا اعلامیه د ایران ضد د بې بنیادو تورونو او د یو اړخیز قضاوت له مخې صادره سوې او هیڅ ارزښت نه لري. کنانی زیاته کړه دغه پریکړلیک د بې بنیادو تورونو د مطرحولو سره سره په داسې حال کې د بلواګر او تاوتریخجنو اقداماتو سره د اسلامي ایران په مقابل نیوکې کوي چې د بلواو رامنځته کوونکي او لمسوونکي کړۍ له اروپا څخه د ایران ضد اقدامات مخته وړي. کنانی جواب کړه د اروپای پارلمان دغه پریکړلیک وښودله چې اروپا د ایران د ستر ولس په ضد دوه ګونی چلند ته دوام ورکوي. په داسې حال کې چې اروپایي پارلمان تل د بشري حقونو په زمینه کې لویې ادعاوې کوي خو یو ځلې هم په ایران باندې د ظالمانه بندیزونو غندنه نه ده کړې، حال دا چې دغه بندیزونه د بشري حقونو څخه ښکاره خلاف ورزي ده. د ایران د خارجه وزارت ویاند یادونه وکړه چې د مېرمنې مهسا امینې د مړینې پیښه د کورنیو قوانینو په رڼا کې او د جکپور چارواکو تر نظارت لاندې څېړل کېږي او کار پرې روان دی. د اروپایي پارلمان مخین ته په کتو سره دا هم د ایران ضد د غلیمانه اقداماتو لپاره د یوې پلمې په توګه کارول کیږي. د ایران د خارجه وزارت وایي تاکید وکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت د متقابلو ګټو او درناوي پر بنیاد له ټولو اړخونو سره د تعامل په لټه کې دی، خو د هر ډول فشار او لاسوهنو په وړاندې پریکنده مقاومت کوي او متقابل ځواب ورکوي. په باکو کې د اسلامي ایران سفیر ویلي چې د ایران، روسیا او آذربایجان جمهوریت په ملګرتیا سره د شمال جنوب د نړیوال کوریدور له ظرفیت څخه استفاده کولای سي نورو هیوادونو ته د کرهنیزو محصولاتو د صادراتو زمینه برابر کړي. د اسنال له راپور سره سم په آذربایجان جمهوریت کې د ایران سفیر سید عباس موسوی په باکو کې د کرهنیزو محصولاتو د ترانزیت په غونډه کې وویل ایران د یو نړیوال او سیمه ییز ترانزیټي چورلس په توګه چمتو دی چې د سیلو ګانو، ګودامونو، ریل پټلۍ او لویو لارو په شمول خپل ترانزیتي بېخبناوې پیاوړې کړي څو له روسیې څخه فارس خلیج او نورو هیوادونو ته د غلاتو د صادراتو لاره هوار کړي. موسوی یادونه وکړه چې د شانګهای په سازمان کې د ایران غړیتوب د غوره همکارۍ او سیمه ییزو راکړو ورکړو لپاره نوې فرصتونه رامنځته کړي څو د غلاتو په ترڅ کې د شمال جنوب او د شرق لویدیځ د کوریدورونو له لارې نورو توکو ته هم د اسانه ترانزیتي لارې برابر شي. د ایران د تجارت په پراختیایي سازمان کې د لویدیځ آسیا د چارو مشر ویلي چې د امارات او ایران ترمنځ د تجارت 10 میلیارد ډالر وده په نظر کې نیول سوې. ټاکل سوې ده چې د دواړو وادونو ترمنځ 10 میلیارد ډالر ته د تجارت د کچې لوړېدا په راتلونکي دوو کلونو کې ترسره کړای سي. د اسلامي ایران د تجارت د پراختیایي سازمان چارواکی فرزاد پیلتن د بهرنیو سوداګرو د اطلاع رسونې له ادارې سره په مرکه کې ویلي چې امارات د ایران د بهرنیو سوداګرو په زمینه کې یو مهم هیواد بلل کیږي. هغه زیاته کړه چې د دواړو وادونو ترمنځ د سوداګرو د کچې لوړېدا د دواړو وادونو د تجارتي ارګانو لپاره لومړیتوب لري. پیلتن جواب کړ چې تهران ته د امارات د سفیر دراتلو او همدارنګ امارات کې د ایران د سوداګری سلاکار د ځای پر ځای کېدو په نتیجه کې ټاکل سوی هدف په دوو کلونو کې بشپړ شي. هغه یادونه وکړه چې د سوداګرو په زمینه کې د امارات نړیواله او سیمه ایز ظرفیتونه په کارولو او د ایراني محصولاتو د سټنډرد په لوړولو او سوداګریزې بیمې سره د دواړو هیوادونو تجارت په بې ساري توګه وده کولای سي. بل خبر دا چې امریکایي نیواکګرو ځواکونو د افغانستان د نیواک په شل کلنه موده کې د ښځو او ماشومانو په شمول یو اویا افغان وګړي وژلي دي. د میزان یاد تلی د میاشتې 15مه پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل له 28مې کلیزې سره برابر ده. امریکایانو د 2001 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له تروریزم سره د مبارزې او د یو آباد او پرمختللی افغانستان د رامنځته کولو په پلمې سره په دې هیواد یرغل وکړ. امریکایي پوځیانو تر شلو کلونو نیواک او بې شماره جنایتونه او د افغانستان د اقتصادي او روغتیايي بېخبنه او ترورانولو وروسته د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې په شرمناک توګه له دې هېواده ووتل او د افغانستان دولت له ړنګېدو سره سم طالبانو واک ته ورسېدل. د طالبانو سرپرست حکومت د میزان یا د تلې د میاشتې په 15مه پر افغانستان د امریکا د پوځي یرغل د 20مې کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکایانو له کوم منطقې دلیل پرته او له کوم جواز پرته په افغانستان باندې یرغل وکړ چې د مله 1000 عام وګړي او 80000 څخه زیات افغان پولیس او پوځیان ووژل شول. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې اوس افغانستان له نیواکه خلاص سوی او دغه هیواد د هیچا لپاره تهدید نه دی او نړۍ هیوادونه دي هم د افغانستان پر وړاندې د دښمنۍ دریځ نه نیسي. د امریکا د ملي امنیت د شورا د جنوبي اسیا څانګې پخوانی مشر وایي چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له هوایي حریم څخه افغانستان ته راځي او له دې لارې د الزواهري په وجلو کې د پاکستان مرسته ډیره مهمه وه. د مسیر ورځپاڼې له راپور سره سم وروسته له هغې چې امریکا په 13 جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهري د وژل کېدو خبر ورکړ، افغانستان ته د امریکایي بی پیلوټ الوتکو راتګ په اړه اندېښنې رامنځته شوې. د امریکا د ملي امنیت شورا د جنوبي اسیا څانګې پخوانی مشر لیزا کورتیس ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ د څار لپاره امریکایي بی پیلوټ الوتکې د پاکستان له هوایي حریم څخه افغانستان ته ننوځي. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت د الزواهري له منځه وړل د امریکا یوه ایډیا ګڼلې او ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. د طالبان د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب هم تیره میاشت ویلي وو چې امریکایي بې پیلوټ الوتکې د پاکستان له فضا څخه افغانستان ته ننوځي او له پاکستانه یې غوښتی وو چې خپله فضا د افغانستان پر ضد نه کاروي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملا یعقوب دغه څرګندونې رد کړې او هغه یې د خواشنۍ وړ او د رسمي دریځ څرګندولو د اصولو پر خلاف ګڼلی دی. بل خبر دا چې د بخښنې نړیوال سازمان د هند له پولیسو غوښتي هغه افغان کډوال خوشې کړي چې په کابل کې پر یوه ښوونیز مرکز د ورستي برید په غبرګون کې یې لاریون کړی و او د هندوستان د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی په خپل ټویټر پاڼه کې د هند لپاره د دې سازمان د برخې یو ټویټ اېښی دی چې پکښې د هند له پولیسو د دغو لاریون کوونکو د خوشې کېدو غوښتنه سوې ده. تېره جمعه د کابل پر کاج ښوونیز مرکز برید وسو چې لسګونه کسانو ته پکښې مرګ ژوبله واوښته. د دغه برید پر وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم او په ځینو هېوادونو کې لاریونونه ترسره شول. هندي چارواکو او د نوي ډیلي پولیسو تر اوسه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د دغې غوښتنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی او نه هم په هندي رسنیو کې په دې اړه څه خپاره سوي دي. د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د روان کال د جون په میاشت کې د سیلابونو او زلزلې له امله زرګونه کسان چې کورونه یې ویجاړ سوي لا هم په خیمو کې ژوند کوي. د افغان رسنیو له راپور سره سم د اوچا ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د زلزلې او سیلابونو زرګونه قربانیان د خپلو کورونو د ترمیم لپاره مرستو ته اړتیا لري. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ
ګران اوریدونکو، د پروګرام په دغه برخه کې ساسو پام یوې سیاسي تبصرې ته اړوم چې عنوان یې د اروپایي اتحادیې ته د ایران خبرداری. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تېره ورځ د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤول جوزف بورل سره ټلیفوني خبري وکړه. دغه تماس کې دواړو لورو د بندیزونو د لیرې کولو د مذاکراتو د وروستي حالاتو له اروپایي اتحادیه سره د دواړخیزو اړیکو په ایران کې د وروستیو بدلونونو په هکله خبرې اترې وکړې. امیر عبداللهیان د ایران د داخلي حالاتو په هکله وویل، موږ له خپلو کورنیو قوانینو سره سم د ایرانۍ میرمنې محسا امینی د مړینې پیښه په جدیت سره تعقیبوو څو د دې پیښې پټ اړخونه څرګند سي. موږ د سوله ییزې مظاهرې د خلکو حق بولو او تلورته توجه کوو، لیکن له بلواګرو او ترهګرو سره د قانون په رڼا کې پرېکنده چلند کوو. امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ چې که اروپایي اتحادیه د هغو بلواګرو او ترهګرو د هڅولو په لړ کې چې د ایران ولس ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي د ایران په ضد بې بنیاده تورونه ولګوي او په تلوار سره سیاسي اقدامات ترسره کړي، نو موږ به هم ورته متقابل ځواب ورکړو. بورل په ځواب کې وویل، دا منم چې بلوا او تروریزم داسې مسله ده چې له سوله ییزو مظاهرو سره توپیر کوي. موږ نه غواړو له اسلامي جمهوریت سره د اروپایي اتحادیه اړیکې ورانسي، خو له دغه ټلیفوني خبرو اترو څخه د یوې ورځې په تېرېدو سره د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل د پنجشنبې په ورځ د خپلو مخکنیو خبرو په پټه د ایران په ضد دریځ غوره کړ او رسنیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي اتحادیه د مظاهرچیانو د ځپلو په خاطر په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو په څېړلو لګیا ده. هغه زیاته کړه چې د اروپایي اتحادیه د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په راتلونکې غونډه کې په ایران باندې د لا زیاتو بندیزونو په لګولو بحث کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیرې کاترین کولونا هم ویلي وه چې د ایران د ځینو شتمنیو د کنګلولو او په یو شمېر ایراني چارواکو د سفر بندیز د لګولو هڅه کوي. داسې ښکاري چې اروپایي اتحادیه په ایران کې د وروستیو بلواو په وړاندې په دریځ نیونه کې د امریکا او سیونیست رژیم سره په خوا کې درېدلې او پرېکړه کړې چې د واشنګټن په ګټه لوبه وکړي. اروپایان په دې مسأله کې هم لکه د روسیې سره د مقابلې په موضوع کې د دې پر ځای چې د خپلو ملي ګټو په فکر کې اوسي د ایران ضد دریځ په غوره کولو او د نوي بندیزونو په لګولو سره د امریکا او د سویونیس رژیم د رضایت ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د دوشنبې په ورځ په یوه بیانیه کې له بلواګرو څخه په ملاتړ کې ویلي وه چې امریکا د ایران د هغو چارواکو په ضد چې په وینا یې د مظاهرچیانو یا هم هغه بلواګرو په ځپلو کې لاس لرل نوې بندیزونه لګوي. په دې توګه اروپایان هم په نظر کې لري چې د امریکا په څیر د اسلامي ایران په وړاندې د بندیز او ګواښ له سیاست څخه کار واخلي، له دې پرته چې د اسلامي ایران په وړاندې په تیرو لسیزو کې د بندیزونو او زور ویلو نه کارندوالي ته پام وکړي. له امریکا څخه په پټو سترګو سره پیروکاري له شک پرته د اروپایانو لپاره به منفي پایلې له ځان سره ولري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال علي باقری په دې اړه وایي، اروپایان له ایران سره د اوږدمهاله هوکړو د درلودلو سربیره یوازې د امریکا د فشارونو د امله په خپلو ګټو باندې د سترګو په پټولو سره د امریکا ګټو ته ترجیح ورکوي او ایران سره خپل اقتصادي مبادلات کموي، خو دې ټولو سره سره ایران به لاس تړلی پاتې نه سي او له هرې لارې چې وي خپلې ګټې وپالي. داسې ښکاري چې د ایران په ضد د منفي اقداماتو په زمینه کې اروپا ته د ایران د خارجه وزیر جدي ګواښ من جمله د سختو بندیزونو لګول کولی سي تهران سره د بروکسل اړیکې لانجمنې کړي. که اروپایان په حقیقت سره تهران سره د خپلو اړیکو د رغولو پسې دي، باید امریکې څخه د طبیعت کولو سیاست پرېږدي او ایران سره د دوه اړخیزو ګټو پر بنیاد خپلې اړیکې وپالي. د سیاسي تفسیرې پای. د تهران د یو قدر من اوریدونکو، اوس په همدې ایران سیل په زړه پورې خپرونه کې د ایران د تاریخي او میله ځایونو په هکله تاسو ته معلومات درکړو او له هغه وروسته به هم ستاسو په لیکونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې ورسره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. خو یادونه کوم چې www.parsi.com/ps زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او همدارنګه بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ او خپل نظرونه زموږ سره شریک کړئ. لدينا لاوا پښتو نه نیویټ یاهو دات کام مو ایمیل ادرس سي چې تاسو کولی سئ لدې لارې زموږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. نو ساسو نظرونه وړاندې زموږ تاسو ترګي په لارې او په مطالعه خدای مسپارو.
درد دیدن نورا نراوڑ دزل سر اختر دیدن نورا نراوڑ دزل سر یو دغه می اختر دی بول دغه می اختر یو دغه می اختر دی بول دغه می اختر شرمیگی دی حیان می دی سر گو هر نزه یو دغه می اختر دی بول دغه می اختر یو دغه می اختر دی بول دغه می اختر پیشار دے زڑ گئی میں ہر کلیتا او دمین شوبہ ہے زڑ گئی میں ہر کلیتا او دمین شوبہ ہے یو دغہ میں اختر دے بول دغہ میں اختر یو دغہ میں اختر دے بول دغہ میں اختر اختر دے دی دن نوران راوڑ دے زلو سر اختر دے دی دن یو دغه می اختر دی بول دغه می اختر یو دغه می اختر دی بول دغه می اختر یو دغه می اختر دی بول دغه می
د ایران
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
د ایران سیل نومې لړۍ لاننی یو سر سوال سم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. په دغه نننی مطلب کې د ایران یو ډیر په زړه پورې او ښکلې سیمې او ښار سنندج ته ګرځو، نو په دې هیلې سره چې زموږ سره تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ.
خوګو دوستانو، باید پوه شئ چې د ایران په کردستان ولایت کې د لرغونو آثارو، طبیعي سمڅو، ډیرو پخوانیو او زړو ونو، منقوله میراث، ډنډونو او طبیعي ځایونو په شمول پیژندل شوي 1560 تاریخي آثار لري چې د ملي آثارو په لیست کې د ولایت 878 ثبت شوي آثارو کې 903 غیر منقول آثار چې تاریخي آثار، لوړی چوکې، ودانۍ او انګړن پکې شامل دي. د طبي میراث 6 موریدونه، د مانوي میراث 12 موریدونه او د منقول میراث 23 موریدونه پکې شامل دي. د دغه آثارو یو برخه په سنندج کې د تاریخي کوټو په څیر د ارزښمنو آثارو ده. نو بلنه درکوو چې د سنندج په زړه پورې او ښکلي ښار ته په سفر کې را سره ملتیا وکړئ.
دوستانو، د سنندج خار او ولسوالۍ په تاریخي او د لیدو وړ آثارو کې هلته موجود له هغو تاریخي ودانیو سره اړوند دی چې تاریخي پیښو او بې مخینې معمارۍ چې د صفویه او قاجاریه په پړاوونو کې ترسره شوي دي، تل د غذایونو ته د سیلانیانو د جذبېدا تر ټولو مهم دلیلونه دي. په دغو تاریخي ودانیو کې د عمارت آصف نومې تاریخی ودانه هم شامل ده چې د کورد قومونو د کلتوري هویت د یو سمبول په توګه یعنی د خانه کورد په توګه یادیږي. خانه کورد د کورد قومونو د ولس پیژندنی خزانه او البته په ایران کې د ولس پیژندنی تر ټولو لوی موزیم دی چې یو خاص قوم یعنی کورد قوم معرفي کوي. په دغه خونه کې د کورد خلکو د ژوند له مختلفو اړخونو سره بلدېدلی شو او په خپله د خونې له لیدو او له هغه څه چې په دغه خونه کې موجود دی خوند اخیستلی شو. مناسبه ده چې دغه موزیم ته هم لاړ شو. دغه موزیم د سنندج ښار یو تر ټولو ستر اعیانی ودانۍ او د لیدلو وړ ځای دی چې د ګچکارۍ اورسی سازی یعنی د لرګي شیشه او نجاری او پلانونه ظریفکاری او د خښتو د معماری ځانګړي ارزښتونه لري. آصف عمارت کابو 4000 مربع متره پراخوالی لري. د آصف عمارت د معماری او ښکلا او روده ډیر ښکلی او په زړه پورې دي. هغه کانه چې د دغه ودانۍ په دیوالونو کې ور باندې نقاشي شوی او د هلالي ګمبزې چې نن سبا یې د موزیم چته ډیر په زړه پورې ښکلی کړی د لیدو وړ ځای دی. د دغه موزیم اصلي حال او اورسي بڼه یې هم چې هر لیدونکی ویني د جوړوونکو ستایلو پرته نه پاتې کیږي. د آصف عمارت په داخل کې یو وړوکی حمام هم شته چې د قاجاریه پړاو په پړاو کې جوړ شوی دی او د ایران د لویدیځې سیمو یو تر ټولو ښکلی حمام حسابیږي. د دغه حمام د جوړېدار او د اصفهاني معماری په ډول ده. هغه ښکلا چې د دغه حمام په ستنو کې لیدل کیږي واقعا د لیدلو وړ دی او د لیدونکو نظر په اوڅار توګه جلبوي. پر دې سربیره د ودانۍ مرکزي دروازه اته ګوت دالان او څلور انګړونه لري چې د اصلي انګړ یا بهرني انګړ، داخلي انګړ، د پخلي انګړ یا پخلنځای او د خادمانو انګړ نومیږي. ډیر جالب او د لیدلو وړ دی. باید پوه شئ چې د دغه عمارت معماری له دریو مختلفو پړاوونو له معمارۍ یعنی د صفویه، قاجاري او پهلوي لړیو د معمارۍ ځلاګانې له ورایه ښکاري ځکه چې مختلفې برخې د وخت په تیریدا سره او په مختلفو پړاوونو کې بشپړ شوي دي. خانه کورد هم ډیره په زړه پورې ودانۍ ده او مختلف انګړې، حیاتونه، حمامونه، سټالونه، مکتبخانه، ستر ډنډ، د کرهنې برخه، د تخنیکي او کار کسب اداره، د تاریخي سندونو او عکسونو برخه، د خان کوټه، د قالیو برخه، د ښکار غرفه او د سندونو مرکز او کتابتونه د لیدو وړ دي. د خانه کورد موزیم په کتابتون کې موجود کتابتونونه او سندونه د ولایت تر ټولو مهمو څېړنیزو تحقیقاتي او مطالعه سندونو خزانه حسابېږي. دغه ودانۍ په 1915 اویایم لمریز کال کې په 1322 شمیرې سره د ایران د ملي آثارو په لیست کې ثبت شوې ده. دا آصف عمارت چې په سنندج کې د خان کورد په نامې سره مشهور دی د کورد قومونو او د کورد خلکو د ټول پیژندنې خزانه د کردستان یو تر ټولو تاریخي او کلتوري او ارزښمن آثار دی.
دوستانو له خانه کور سره نږدې د سنندج یوه بله تاریخي خونه هم شته چې په خانه سالار سعید مشهوره ده. دا په 1450 کال کې د سنندج په میوزیم بدل شو. د سالار سید ودانۍ د قاجار پړاو او د ناصر الدین شاه د سلطنت د وروستي پړاو د معمارۍ په سټایل سره جوړ شوې ده. دغه ودانۍ د کانو، خښتو او لرګي په څیر له مسالو جوړ شوې او د قاجار د پړاو د معمارۍ د ښکلا انځور وړاندې کوي. د سنندج میوزیم د ودانۍ د معمارۍ تر ټولو څرګند اجزا ته د عروسی ډوله سټایل د ښکلا اوج ویلی شو. عروسی په لغت کې د مشبکی دروازې یا کړکۍ په معنا ده چې د پرانستو په ځای په معمولی او د ګیر چاپیره تاویدا په بڼه کې ورڅخه استفاده کیږي. د عرسی په جوړښت کې معمولا د جذابیت او ښکلا لپاره له رنګینو شیشو لا زیاته استفاده پکې کیږي او جالب ټکی په جوړیدا کې د مختلفو برخو له یو بل سره د یو ځای کېدا لپاره نه له سریخو او نه هم له میخو استفاده شوې ده. په حقیقت کې ټول کار یې له لرګي او د شیشو له ټوټو ترسره شوی او دا ټوله ټوټې له یو بل سره داسې ګنډل شوي چې انسان ورته حق بک پاتې کیږي. د سنندج میوزیم تاریخي او لرغونی شیانو نندارې ته بیل شوی دی او له تاریخ څخه مخکې په تاریخي، اسلامي او موقته نمایش څلورو برخو مشتمل دی. د میوزیم له تاریخه په مخکې برخې کې د خټینو لوښو، الباژ یا د مسو او قلایې په څیر لوښي او د انسان هډوکي پکې ساتل کیږي. دغه زیاتره شیان د کنګاور او شهربانه سره اړوند دي چې د زیویا او غره کرفتو د لوړو په کندنو کې کشف شوي دي او د میوزیم په اصلي حال کې ساتل کیږي.
عزیزانو، مناسبه ده چې د موزیم په شاوخوا کې د سنندج د تر ټولو په زړه پورې او ښکلي ځای د حبیبي عمارت باندې د مشهور خانه صنایع دستي کوردستان ته هم ورشو. دغه خونه په 1293 هجري لمریز کال کې د کوردستان ولایت د لاسي صنایعو د دودونکو او تولیدونکو څخه د ملاتړ په موخه سره جوړه شوې ده. په دغه ټولګي کې د نګارۍ او تزهیب، د لرګي هنرونو، ساز جوړونې، د دریاګي جوړونې، د لرګي د مصنوعاتو او د ځینو نورو ځایي شیانو په څیر د لاسي صنایعو او دودیزو هنرونو ورکشاپونه پکې فعال دي او د دغو صنایعو د جوړونې او د تولید له راودو سره د لیدونکو د بلدتیا په خاطر نندارې ته وړاندې شوي دي. د کوردستان په ډیرو زیاتو سیل ځایونو کې د سنندج ښار په شاوخوا کې 2500 میټر لوړوالی سره د آبدیر لوړ غره په لمن کې د پارک بزرگ جنګلي آبدیر په نامه هم اخیستلی شو. په دغه پارک کې څو طبیعي چینې او باغونه هم شته. د دغه ټولګي یو تر ټولو لوی باغ د امیریه باغ دی او په دغه باغ کې د هیواد د اوړي د موسم یو تر ټولو لوی پرانیست فضا لرونکی سینما هم شته دی. له آبدیر غره څخه ډیر چینې راوځي چې د سنندجیانو پر څښاک سربیره باغونه او د غر د لمن کرهنی زمځکې هم پرې خړوبه کیږي او ډیر ښکلی لرلید انځوروي.
تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، د دغه مطلب وخت هم دلته پای ته رسیږي. له دې مخکې چې له تاسو اجازت وغوړو، باید ووایو چې د تهران ریډیو د پښتو خبرونې انټرنیټي اډرس parstoday.com/ps هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه انټرنیټي اډرس باندې تازه سیمه ایز او نړیوال خبرونه، تبصرې، راپورونه، مرکې، سپورټي، روغتیایی، اقتصادي، ټولنیز، دینی او کلتوری خبرونو او مطلبونه هم لیتلی او اوریتلی شي. دغه راز ستاسو په پیغامونو، لیکونو، شعرونو، خو لیکنو، غږیزو پیغامونو او وړاندیزونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوریدل شي. نو تر بل پروګرام پورې مو په نیومن خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
کلا راشا
پنامه د پاک سبحان چې پر موږ دې مهربان د ګلبن شایسته ګلان لکه ستوري د اسمان د هر کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو او زړه ترانیش دې دوستانو په خپل درانه حضور کې زما فاطمی او زما د محترم همکار
حامد سیماب
لمینه او اخلاص ډک ګډه ګډه سلامونه او نیک هلی ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ د خوشحالی په جامو پټ خپل پروګرام یعنی هر کله راشه او ردو ته به ناستی است. د مهربان او رحیم خدای منندو یو چې یو ځل بیا تاسو سره د مخاطب کېدو فرصت را په برخه کړه.
نو زه هم په خپل وار خپل خوږو ملګرو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ان شاء الله چې ټول یاران او دوستان به روغ جوړ او سلامت وي. میرمن فاطمی لکه څنګه چې موږ ټولو ته پته ده 250 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې په اتمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو پاک لمسی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام د عراق په شمال کې په سامیره خار کې شهید کړی شو. په دې مناسبت مونږ د نړۍ درسو مسلمانانو په تیر بیا خپل خوږو دوستانو ته تسلیت وړاندې کوو.
بله بله.
د حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام له شهادت وروسته د هغه بزرګوار زوی او د بشریت ژغورونکي حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د امامت پړاو پیل شو. چې د خدای تعالی په اراده سره حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف تر دې دمه د غیبت کبرا په پړاو کې ده او د خدای په امر به پاتون کوي او درست نړۍ به له عدل امنیت او ارامخت او سولې ډکوي.
بیخي هم داسې د حامد صاحب حضرت امام مهدی علیه السلام د خدای تعالی په حکم د خلکو لسترګو پناه شو او تر 328 هجری قمری کال پورې د خپلو خاصو نایبانو له لارې له خلکو سره اړیکه درلودله چې په دې پړاو ته غیبت صغرا ویل کیږي. خو له هغه وروسته بیا غیبت کبرا پیل شو چې پکې امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف د ځان لپاره کوم خاص ځایناستی نه دی ټاکلی او د هغو د سپارښتنې له مخې اسلام پیژاندې تقوادار او په زمانه خبر او پوه فقیان د امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف عام ځایناستی ګڼل کیږي او د ډیرو معتبرو حدیثونو له مخې هغه حضرت به د خپلو خاصو ملګرو په مرسته په هغه وخت کې چې ظلم او بې انصافي خپل تر ټولو لوړ حد ته ورسیږي د اسلام د نړیوال حکومت د ټینګولو لپاره به انشاءالله تعالی پاتون وکړي او په ټول دنیا کې به عدل او انصاف راولي.
انشاءالله انشاءالله پاک دی وکړي چې موږ هم د امام زمان جل الله تعالی فرجه شریف په لخکاریانو کې شمار شو
انشاءالله تعالی.
نو مرمن فاطمی ګوره موږ سره نن یو پیغام هم دی چې د حضرت امام زمان علیه السلام د ځنګړنو سیرت په باب ده. نو که تاسو خو خوي نو یو لنډ شان د مبه واخلو او د می ورسته برا شو خپل خو غوریدونکو دغه غږیز پیغام ته.
Thank you.
نو د خپل خګور دن کو یو ځل بیا تود هر کله کو ستړی مشه مېرمن فاطمی ګورم موږ سره نن غږیز پیغام هم د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف د ځانګړنو سیرت په باب دی د زمونږ یو قدرمن ملګری او تکړه کارپو خغلی محمد رحیم دورانی سے موږ ته دغه پیغام را لګل دي نو ګورو چې هغه مو ته په خپل پیغام کې څه وایي
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ټول نه په سر کې د حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت په مناسبت تسلیت و او همدارنګ د امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام چې دا هغه واحد امام دی چې پخپل ټول عمر کې حج لنه دتلی او د دې اهم سبب او علت هم دا چې کم لقب دی د امام عسکری علیہ السلام چې عسکر فوجیانو ته ویو دا په قلعه کې بندي وو او د دې د وجه نه چې روایتونو کې راغلي وو چې د دې به یو اولاد پیدا کیږي او دغه نوم به امام مهدی او هغه په دنیا د عدل و داد نه ډکه یو ټول ظالمان بادشاهان به ختمی نه ظالمان د وخت چې کوم حاکمان وو هغې د خپل حکومت د ختمېدو د یرې امام حسن عسکری علیه الصلوۃ والسلام د خپل نظر لاندې ساتل لکه د موسی علیه السلام د پلار په شان او بیا د امام زمان ولادت چې کوم کیږي نه هغه په پټه کیږي او چونکې امام حسن عسکری علیه الصلوۃ والسلام ډیر عمر هم هغه زندان کې تیر کړ او د دغه کلی نه د عسکرو چې کومه کله وه وته نشو او د امام زمان ولادت هم دغه کلی کې کیږي او بیا د دولسم امام د امامت د شروع ورځ هم ده نو په دې مناسبت هم قدرمنو اوریدونکو ته مبارکي ویم د دولسم امام که مونږ وګورو په یو لنډ نظر کې چې په حدیثونو کې کومه خبر راغلی ده چې امام مهدی به راځي او دنیا به د عدل داد نه ډکوي او بل طرف ته مونږ ځینې داسې روایتونه لرو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نه چې فرمایي من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه څوک چې مړ شو په داسې حال کې چې د زمانه امام او نه پیژندنه هغه د جاهلیت په مرګ مړ دی نو په کار دی چې هرې زمانې کې یو امام موجود وي او غیبت ته ولې تللی دی په دې باندې ډېر بحث کېږي لنډ جواب یې دا دی چې کله انسان کوسی کې یو لیټ ولګوي هغه خلک مات کی بل 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 د هدایت څراغونه الله تعالی رالیږلي دي دولس امامان خو ټول څوک په زهرو باندې شهیدان شوي څوک په توره باندې شهیدان شوي دي نو اخري راه حال هم دا دی چې دغه لیټ پټ ولګي هغه ګټه دنیا ته رسي خو لیټ پټ وي داسې ځای کې وي چې محفوظ وي نه هغه پردې غیب ته تللی دی او باید دغه د راتلو انتظار وکړو د انتظار معنا دا نه ده چې لاس پخپکی نو هیڅ نه کوو بلکې تیاری پکار ده انتظار ته زه خپلې خبرې د یو شعر سره ختموم وایي نن چې شروع د امامت شولو دوران کړو دعا چې دې جمعې سرګند شي هغه امام او زه رحیم به تل سترګې په لار ورته ولاړ یم یو ګړی یې ووینم وکړم ورته سلام ستاسو ډیره ډیره مننه
ډیر عزتمنو اوریدونکو موږ د دې پیغام په اړه باید وایو چې نن د ربیع الاول یا د لومړۍ خور لسمه نیټه ده او پرون چې نهمه نیټه وه د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د امامت پړاو
پیل شو. بالکل بالکل همدا سیده بالکل
نو موږ هم د دغه پیغام څخه ډیره ګټه واخیستله ان شاء الله تعالی چې موږ اوریدونکو به هم له دغه پیغام څخه هغه اطلاعات او خبرې چې باید واوري اوریدلې به وي.
نو د محمد رحیم دورانی صاحب ډیره مننه کوم ډیره په زړه پورې خبرې کړې دي او ډیر په خپل په زړه پورې شعر هم راغلې دي
ډیره مننه.
نو ډیره مننه کوم ان شاء الله چې موږ سره به دغه رابطه بیا هم ټینګه ساتي
ان شاء الله تعالی.
میرمن فاطمی زمونږ دغه پروګرام مخکې زو خپل خوږو اوریدونکو لیکنو ته نو زمونږ د خپل پروګرام یو خوږو اوریدونکې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې له هنګو ډاکټر رحمان علی صاحب د حمزه بابا په یو ډیر په زړه پورې شعر را لیږلی دی چې وایي
بله
لکه کاروان په تورو شپو تیریږي داسې مې اوخ کې په لیمو تیریږي زړګیا راز د مینې پټ وساته زړګیا راز د مینې پټ وساته خیر دې کا ژوند په اسویلو تیریږي چې یو غریب شي بل ترې یار شي جدا وای په سبب په هغه تیریږي په ژوند به نه درځم چې ته خوشاله یې په ژوند به نه درځم چې ته خوشاله یې په ژوند به نه درځم چې ته خوشاله حمزه به مرستا په کوڅو تیریږي
زړګی راز د مینې پټ وساته خیر دی کژبن په اسویلو تیریږي ډیر ښه ډیر اعلی ډیر ډیر مننه کوو د محترم ډاکټر رحمان علی صاحب کور دی ودان ان شاء الله تعالی چې زموږ سره خپل رابطه ټینګه او جاري
ان شاء الله ان شاء الله موږ سره بیا اړیکه ټینګه ساتي
حامد صاحب د افغانستان د شونیز نظام د نسکوره دا له خطر سره د هیوادونو پولیس کې افغانستان هم شامل شي
ډیر افسوس خبره دی ولا چی
یو د ماشومانو د ژغورنې سازمان په یو نوي ارزونه کې د افغانستان شونیز نظام د سقوط له خطر سره د هیوادونو پولیس کې ځای کړی دی اوا یا افغان خبری آژانس وایي چې د افغانستان د شونیز نظام په اړه د ماشومانو د ساتنې د نړیوال سازمان په راپور کې چې خبره شوی ول په 2021 کال کې افغانستان تر ټولو لوړ خطر لري او په دې معنی چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې تعلیمي نظام خراب شوی او د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو راتلونکي له خطر سره مخامخ کړی دی
ډیر بد خبر دی ول چې
له افغانستان وروسته سودان سومالیا او مالی هغه هیوادونه دي چې تعلیمي سیستم یې ټول لګواخ سره مخامخ دي د ماشومانو د ساتنې سازمان ویلي چې د اقلیم بحران د ماشومانو د زده کړې حق لګواخ سره مخ کړی ځکه چې د هوا سختي پیش شونزی تا تاوان او زیان رسوی یا ویجاروی
او
همدارنگا دا ماشومانو زیاده دون کشمیر احتمال لری چه خپل کور پریش دی او خپل زدکری هم پریش دی
نو مرمان فاطمی واکی چه دیر دا افسوس خبر ده او دیر غمجن خبر ده
بله.
نو افغانستان خو لده مخ که هم جنگونو بحرانی نیواک و بیا داخلی جنگونو دیر په کندوالو بدل کړی دی او لته یو کال له بده مرغه چې د نجونو خوندزي هم تړل شوی دی نو خدای پاک دی وکړي چې زمونږ د خلکو برخلیک خشي او د نجونو خوندزي او همداراز د الکانو خوندزي یو ځل بیا خپل خو وضعیته بیرته وګرځي
ان شاء الله خدای تعالی په خپل مرسته وکړي چې زموږ استاد سیمو ته ان شاء الله قراری راشي او د جنگونو او شخړې او مشکلات
دا ټول ختم شي ان شاء الله او ان شاء الله ان شاء الله
که تاسو خو خوي او دمه به وکړو او بیا راځو د خپل قدرمن اوریدونکو لیکنو ته
خوګوریدونکو یو ځل بیا تاسو ته د هر کله کو نو راګرځو د لیکنو ته مېرمن فاطمی دا هم د خبر پښتونخوا صوبې لا کوارت خاره سلمان علی بنگش سیب د غنی خان بابا یو شعر علی گلی دی
چې وای
یو عدد خدای رحمت ته یو تعاون دی یو وبا ده په کالونو خلکېږي د بد خویا دل ربا ده په ګیلو نستړی کیږي تل ویرونه دی غوغا ده فلانی داسې فلانی داسې دای کار دای سودا ده وای غنی مین په غوا چې دروغ دی که رښتیا ده
واقعا پلانی داسې دای کار دی دا
سودا ده
ډیره ډیره مننه کوو د خپل قدرمن ورور علي بنګر صاحب چې د غنی بابا انشاءالله خدای تعالی د غنی بابا په روح درود واستوي
انشاءالله
از ما په لاس کې یو بل شعر دی چې زموږ ډیر قدرمن اوریدونکي ابوذر باچا له استرزیو کلی د رحمان بابا یو شعر موږ ته شریک کړی او موږ سره استولې دی چې وای سپین مخونه تور کودیشی په پیری کې سم قدونه کوج لرګیشی په پیری کې لکه شم د سحر آفتاب د ژمی هم بیتاب و هم زیریشی په پیری کې.
نو ډیر په زړه پورې شعر دی میرمن فاطمی. البته موږ سره وخت ډیر کم دی کنه. نو د استرزو د ابوذر باچا ډیر مننه کوم انشاءالله دا شعر به تاسو خوښوي په راتلونکي پروګرام کې به تاسو اورم. نو وخت هم نه لرو که تاسو خوښوي له خپل خوږو اورېدونکو اجازه وغواړو.
خدای پامان.
Thank you.